شپک بجی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري لري او ری چې افغانستان او ناروی په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاري او سند لاسلیک کړی دی. دغه راز دا هم وری چې د افغان حکومت د اپوزیسیون یو شمېر غړي د افغانستان پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پایلو ته د شک په سترګه ګوري. خو له هر څه نه مخکې له احمد شبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان او ناروې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د ایران ولسمشر په قاهره کې د مصر له جمهور رئیس سره پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د مصر کلتور وزیر استعفا ورکړه. بشپړ خبرونه. کابل له اوسلو سره نن د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو موافقتنامه لاسلیک کړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن تر غرمې وروسته د ناروې په مرکز اوسلو کې د ناروې صدراعظم وینس سټالنبرګ سره ولیدل او د موافقتنامه یې لاسلیک کړه. د افغانستان او ناروې د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو په موافقتنامې کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، انکشافي او سیمه ییزې همکارۍ شامل دي. IMF یا د ملګرو ملتو وچی صندوق وایي چې د دې ادارې او د افغانستان د حکومت چارواکي په ځینو اصلاحاتو موافق شوي چې له افغانستان سره د لا ډیرو مرستو لپاره ضروری دي. دغه اعلان افغانستان ته د IMF د یو پلاوي له سفر وروسته کیږي. IMF د 2012 کال په نومبر کې له افغانستان سره د 133.6 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ، خو IMF تر اوسه پورې له دغو پیسو یوازې 16 میلیون ډالر افغانستان ته ورکړی دي او د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه یې کوله. د IMF په اعلامیه کې راغلي چې د دې ادارې او افغان حکومت چارواکو په یو لړ اصلاحاتو موافقه کړې چې په هغې کې د پارلمان لپاره نوي قوانین، د بانکي پانګو پیاوړي کول او ځینې نور اقدامات شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه له هم د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د یونیسف ادارې مشر پیټر ګرولي نن په کابل کې وویل:
I would like us to renew a strong
غوړم چې نن د خپل ژمنو په دوام ټینګار وکړم او وایم چې مونږ ټول په ګډه هڅه کوو چې د دغه هیواد د ماشومانو او میندو روغتیا ښه کړو. ټول بل مخکې څخه په ډیر ډاډ سره د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د ژوند د ساتنې لپاره هڅه وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سریا دلیل نن وویل تر پخوا روغتیایي خدمتونه ښه سوي او دوی هڅه کوي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا هم ټیټه کړي. افغان چارواکي وایي چې د هرات ښار د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د یوې ښځې او میړه مړی موندل شوی دی. د هرات د څارنوالي و مسؤول ګل احمد رامش ازادي راډیو ته وویل د عدلي طب څېړنې ښیي چې دغه دواړه کسان په چاقو وژل شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د مصر مرکز قاهره ته ورسید. د 1990 میلادي کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، لومړی ځل دی چې مصر ته د ایران د حکومت مشر سفر کوي. د مصر دولتي آژانس مینا خبر ورکړ چې احمدی نژاد قاهره ته لاره رسیدو سره سم د مصر له ولسمشر سره پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې پیل کړې او دا مسله یې رابرسېره کړه چې څرنګه په سوریه کې له پوځي مداخلې پرته شخړې پای ته رسېدای شي. تهران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او قاهره د سوریه د یاغیانو ملاتړ. د مینا آژانس په وینا دواړو مشرانو د ایران او مصر د اړیکو پر پیاوړتیا هم خبرې وکړې. بل لور ته مصر ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولانډ وویل:
It's an opportunity for the Egyptian government
دا د مصر د حکومت لپاره یو فرصت دی چې هغه ته هغه پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه یې د اټومي پروګرام له امله، د ټیرورستي چلند له امله او داسې نورو اعمالو لپاره ورکوي.
د ایران په اړه په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه بل ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د قزاقستان په الماتې کې خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې د مشر کاترین اشتن ویاند نن تایید کړ چې اروپایي او ایراني ډیپلوماټانو موافقه کړې ده چې دا خبرې د فبروري په 28 وشي. اروپایي ټولنې له ایراني ډیپلوماټانو سره د امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني په استازیتوب د دې خبرو د نیټې او ځای په اړه خبرې کولې. د شپږ هیوادونو به بیا له ایران سره د اټومي پروګرام په ارتباط د قزاقستان په الماتی کې خبرو تکشینی. د مصر کلتور وزیر استعفا ورکړه. د استعفا علت هغه ویډیو یاد کړی ده چې پکې د ولسمشرۍ لمانی سره پولیس یو بربند سړی وهي او راکاشي. د مصر دولتي خبرونه اونیز خبرونی الاهرام د کابینې د یو ویان په وینا څرګندوي چې کلتور وزیر صابر عرب خپل استعفا وړاندې کړې ده. په مصر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تیرو لسو ورځو د شخړو په ترڅ کې شاوخوا شپېته کسه وژل شوي دي. یو موټر بم د بغداد په شمال کې د عراقي پوځیانو پر وی پوستي برید وکړ. عراقي چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. په وژل شویو کې دوه عسکر دي او دوه ملکیان. د بنگلاديش د لوی اسلامي اپوزيسيون ګوند یو مشر په عمر قید محکوم شو. د 40 کال مخکې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادي پر مهال د جنگي جرمونو د ترسره کولو په تور زندان شوی دی. عبدالقادر مولا د جماعت اسلامي ګوند مشر ته په ډاکه کې نن د جنگي جرمونو ځانګړي محکمې سزا واوروله. د تورونه رد کړل او د هغه ګوند د محاکمې انګیزه سیاسي وبلله. د بشري حقونو نړیوالو ډلو ته هم د دې محاکمې پر بې طرفۍ سوالونه پیدا شوي دي. د جماعت اسلامي مخالفان پر دې ډلې تور پوری کوي چې د 1911 کال په جګړو کې له پاکستاني ځواکونو سره مرسته کوله. په دې جګړو کې اټکل کیږي چې 3 میلیونه کسان وژل شوي وي. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنه خبري مجله اورئ. افغانستان او ناروی په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. په روانه خبری مجله کې دا هم وری چې د افغان حکومت د اپوزیسیون یو شمیر غړي د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پایلو ته د شک په سترګه ګوري، خو یو شمیر نور او سیاسي کتونکي بیا دا غونډه ګټوره ګڼي.
دا غونډه یو کامیاب غونډه موږ ګڼو. دا تصامیم چې دوی نیولې دي ډېر معقول او پر ځای تصامیم دي.
افغان حکومت د امریکا د پوځي ځواکونو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې کامیر هوایي شرکت یې له تور لیست څخه وستل دی. پروانه خبری مجله کې په نورستان کې د واورې د خوایدنې د پیښو او دغلته د لارو د تړل کېدو په اړه د خلکو د شکایتونو هم خبرې کوي. او په خبرونه کې د پاکستان د سولې د ځوانې فعالې ملالی یوسفزی په اړه چې په دې وروستیو کې په یو ویډیو کې د لومړي ځل لپاره څرګندونه کړې دي هم اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر او بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان او ناروی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک شوې ده. دا موافقتنامه نن ولسمشر کرزی ورسلاغي چې په لندن کې د پاکستان او برتانی له مشرانو سره غونډه وکړه د ناروی له مقاماتو سره لاسلیک کړی ده. دا چې په دا موافقتنامه په کوم برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې تضمینوي او په کوم برخو کې به همکاري کیږي په دې اړه همدا شیبه له کابل څخه زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د ټلیفون په لیکه کې. جمن صاحب، کاولدار ته وای چې موافقتنامه نن ولسمشر کرزی الته لاسلیک کړی ده، په دې کې په کوم برخو کې د ناروی همکاري کیږي افغانستان سره؟
بله مراد صاحب، د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ مړی وای چې نن دغه موافقتنامه د ناروی په مرکز اسلو کې د افغانستان د جمهور رئیس او د ناروی د صدر اعظم ترمنځ لاسلیک شو. په اعلامیه کې د دغه ستراتیژیک همکاریو د موافقه لیک پاړه ډیر جزئیات نه ورکړ شوی، خو دومره راغلی چې دغه موافقتنامه د ناروی او افغانستان ترمنځ سیاسي، امنیتی، اقتصادي، انکشافي او منطقوي همکاریو په اړه ده. البته لدغه موافقتنامې نو وروسته چې امضا شوې ده، بیا د افغانستان جمهور رئیس او د ناروی صدر اعظم په یو خبری کانفرنس کې هم ګډون کړی دی. جمهور رئیس کردی ویلی دی چې لومړی د ناروی له مرستو څخه چې په تیرو لسو یولسو کلونو کې له افغانستان سره کړی دی مننه کړې ده. همداراز ویلی دی چې د افغانستان د ناروی مرستې د افغانستان د دولت له لارې لګول کیږي او د افغانستان دولت یې په وړاندې ځواب ویونکی دی. همداراز ښاغلی کردی ویلی دی چې دغه موافقتنامه یو نیک ګام بللی دی او د ناروی صدر اعظم ویلي چې هیواد به له افغانستان سره په ملکي او نظامی برخو کې مرستو ته دوام ورکړي. لکه چې تاسو ویل چې د لندن له غونډې وروسته چې هلته د بریتانیا، افغانستان او پاکستان مشران راټول شوي وو د افغانستان د سولې په باره کې خبرې وکړي، دغه وروسته ولسمشر ناروی ته ولاړه او نن دغه موافقه لاسلیک کړې ده. د یادول وړ ده چې افغانستان په دې وروستیو یو نیم کال کې یو شمیر هیوادونو سره لویدیزو هیوادونو سره دغه موافقت نامې لاسلیک کړی دي. همدارز له هند سره هم لومړی ځل چې کومه موافقه لاسلیک کړې وه له هند سره وه. له امریکا سره هم د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري. په دې وروستۍ غونډه کې د لندن دغه پرمختګ هم رامخته شوی چې افغانستان او پاکستان به په خپلو منځو کې هم د ستراتیژیکو همکاریو په سند باندې کار کوي چې ټاکل شوی د راتلونکي منی پورې برابر سي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر ژمنو چې په ناروې کې د افغان ولسمشر او د ناروې د صدر اعظم ترمنځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې د لاسلیک کېدو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغان حکومت د اپوزیسیون یو شمیر غړي د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پایلو ته د شک په سترګه ګوري. د ملي جبهې او ملي ائتلاف یو شمیر غړي د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر رښتینولۍ بې باوري دي او وایي چې باید په افغانستان کې دننه د سولې راوستو په برخه کې یو ملي طرحه جوړ شي. تیره ورځ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د یادې غونډې له موافقې یوه هم دا وه چې هڅه به کېږي په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسه کامیاب شي. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
که څه هم د پاکستان، افغانستان او بریتانیا مشرانو په خپلې درې اړخیزې غونډه کې د افغانستان د بریالیتوب لپاره د همکاریو ژمنې کړي، خو د افغانستان د دولت د سیاسي اپوزیسیون ډلې په دې اړه بې باوره دي. د ملي جبهې یو ویان سردار محمد رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هڅه وکړي هغه کسان د سولې پروسې ته ورولېږي چې د پاکستان په ګټه کار وکړای شي. دی همدارز له دې امله هم بې باوره دي چې په پاکستان کې په شپږو میاشتو کې انتخابات کېږي او ممکن حکومت بدل شي.
دغه شپږ میاشتې وخت چې وټاکل سو زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره د وخت اخیستل دي، ځکه کېدای سي په دې شپږو میاشتو کې د پاکستان په ملکي حکومت کې بدلون راسي او هلته انتخابات هم کیږي. نو ځکه خو معلومه نه ده چې دا ضرب العجل به هم د تیر په شان وکولی سي ګټور وي او کیا. شاید برتانیا د یو درېم ګړي هیواد په توګه دا کار وکړي، ځکه چې برتانیا د پاکستان په چارو کې ډېره برخه لري، خو په ټوله کې دا کار په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د پاکستان د قوي ارادې ښکارندوی نه کوي.
د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره به کار کوي. د دې غونډې بله مهمه موافقه دا ده چې تر راتلونکي منی پورې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند برابرېږي. دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستل کېدو هم هوکړه وکړه. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم سره له دې چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې ګټورې بولي، خو په دې برخه کې د افغان حکومت یو لازم میکانیزم په نشتون او د پاکستان په نریښتینولۍ انتقاد کوي. د ملي ائتلاف یو غړي فضل رحمان نوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل همدا کار د دې لامل کېږي څو دا غونډې ګټورې پایلې ونه لري. دای وای چې باید په افغانستان کې د سولې راوستو بهیر بین الافغانی وي او نړیواله ټولنه یې مرسته وکړي.
نو زموږ نظر دا ده چې د بین الافغانی پروسه د صلح کې باید دولت اوسېږي، سیاسي اپوزیسیون اوسېږي، مدني ټولنه اوسېږي، طالبان اوسېږي او بهرني اړخ کې نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو سازمان اوسېږي. او دوی باید نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو سازمان د یو بین الافغانی مذاکراتو لپاره باید تسهیل کړي دا اوسېږي او اسانتیاوې منځته راوړي. په دغه ترکیب سره به موږ وکولی شو چې یو عادلانه صلح ته ورسېږو.
خو د حق او عدالت ګوند بیا د لندن غونډه بریالۍ بولي او د ټولو پرېکړو هرکلی یې کوي. د دې ګوند مسؤلین تمه لري چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لار هوارېدای شي، خو که ټولې خواوې صادقانه همکاري وکړي.
د جمیلې ظریف په رپورټ کې موردل چې یو شمیر سیاسي ګوندونه او د سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د لندن د کانفرنس نتایجو ته زیاته توقع نه لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د حق او عدالت ګوند سیاسي کمیټې مشر حنیف اتمر په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا وروستۍ درې اړخیزه غونډه کامیاب بولي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي اتمر سره ځانګړې مرکه کړې ده. نوموړي په لومړي سر کې د لندن د غونډې د پریکړو په اړه وویل:
دا غونډه یو کامیاب غونډه موږ ګڼو. دا تصامیم چې دوی نیولي دي ډېر معقول او پر ځای تصامیم دي. موږ د دې تصمیم سره سخت هرکلی کوو چې په شپږو میاشتو کې دننه پاکستان او افغانستان همکاري وکړي چې د خیر سره د سولې یو نهایي نتیجې ته د افغانستان د پروګرام په مطابقت ورسیږو. د دې څه هم مش هر کله کوو چې کله په دې حق له پیشرفت کیږي نو بیا افغانستان او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه امضا کړي. د دې برسیره دوی فیصله وکړه چې د قطر دفتر پرانستل شي او د هغه سره همکاري وشي تر څو مخالفین د حکومت سره مستقیما خبرې وکړي. دا هم یوه مهمه فیصله وه او موږ د هغې سره هرکلی کوو. په کومه مورد کې چې موږ تر اوسه پورې واضح نه یو او نه پوهېږو چې څه مشخصه فیصله وسوه، یوه دغه د طالبانو زندانیان چې په پاکستان کې دي د هغوی خوشي کېدل و یو نامعلومه آدرس ته دی. زموږ خوښتنه دا وه چې دغه طالبان چې کله خوشي کېږي باید افغانستان ته بېرته راوستل سي چې دلته د صلحې د شورا په چوکاټ کې د صلحې دپاره کار وکړي. تر اوسه نه پوهېږو چې آیا دغې نتیجې ته دوی رسېدلي دي که نه دي. دویمه موضوع چې موږ په هغې هکله معلومات تر اوسه نه لرو، هغه د علماو ګډ کانفرانس وي، د پاکستان او د افغانستان د علماو کانفرانس وي. په دې هکله پاکستانیانو د خپلو پخوانیو فیصلو څه په شا تللي وو، امید دی چې اوس یو نتیجې ته دوی رسېدلي دي چې دغه د علماو ګډ کانفرانس ډېر ژر افغانستان کې جوړ شي.
ښاغلی اتمر، څومره ډاډمن یاستئ چې دغه په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه موافقه ترلاسه سي یا هم دغه مرزیات پرمختګ وشي چې لږ تر لږه سولې ته راتلونکي کې بیا زمينه مساعده ووسی؟
زه فکر کوم چې د موافقې د رسیدلو لپاره د کافي وخت کچېری امریکا، پاکستان، افغانستان سره همکاري وکړي او پر د اصلي موضوعاتو باندې مخکې ته سره ورسېږي. د قطر موضوع کېدلی شي مخته ولاړه شي په شرط دې چې بیا هم زه وایم دا درې هېواده د نږدې او صادقانه همکاري د یو بل سره وکړي. بیا مخکې ته رسېدل په شپږو میاشتو کې عملي ده، اما طبعا ټولې ستونزې د صلحې په لاره کې چې دي دا امکانی نسته چې په شپږو میاشتو کې ټوله برطرفه شي، اما یو بنیاد او یو اساس ورته ایښودل کېږي چې بیا د دې هېوادو د همکارۍ پر بنسټ امید دی چې تر 2014 کال پورې چې د افغانستان د دې صلحې د پلان یا د روډماپ چې ورته وایي د هغې پر بنسټ باندې بالاخره دا ټوله تشدد، جنګ او جګړه ختم سي او یو سیاسي جوړجاړي ته په ټوله معنا افغانان ورسېږي او خارجي مداخلې قطع شي.
اتمر صاحب، د پاکستان صادقانه همکاري تر اوسه پورې په دې اړه باور نه دی موجود، یعنی اکثره لوري دا باور نه لري چې صادقانه همکاري دی وکړي، یعنی تاسو اوس په همدې باور یاسته او کنه پاکستان به دغه څه ولري پاینده کې؟
خبره خوام دا چې تاسو کړی ده په تیرو کلو کې داسې اقدامات ونه شول د پاکستان له خوا نه چې افغانان د اعتماد پیدا کړي، اما اوس مجبور یو چې دا امید ولرو او دا چانس یې ور بیا هم پاکستان ته ورکړو او هم نورو هېوادو ته چې د صلحې دپاره صادقانه خپل کوششونه وکړي. زموږ یو لویه امیدواري اوس دا ده چې دوی متوجه سوي دي چې په افغانستان کې که صلحه رانه شي جګړه دوام وکړي، دا به د دوی په تاوان هم وي.
د لندن د کانفرنس او د دې کانفرنس د پریکړو او نتیجو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د حق او عدالت ګوند سیاسي کمیټې د مشر حنیف اتمر څرګندونه واورېده.
خبري مجله اوري.
افغان حکومت د امریکا د پوځي ځواکونو د دې تصمیم هرکلی وکړ چې کامیر هوایي شرکت له تور لیست څخه وځي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي ازادي راډیو ته ویل کوم تورونه چې امریکای ځواکونو پر کامیر هوایي شرکت لګولي وو سیړلې پیل شوې دي. تفصیل خان محمد سین څخه ورو.
د افغان او امریکای ځواکونو د 100 ورځو باسونو وروسته امریکا موافقه وکړه چې پر کامیر هوایي شرکت د لګول شوی بندیزونه لری شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکای ځواکونو د دې تصمیم هرکلی کوي او وایي چې پر کامیر هوایی شرکت د لګیدلو تورونو په حق له سیړنې روان دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال ضیا سیامک هروی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینو رسنیو د رامنځته شوې مسالې په هکړه زیدو نقیص راپورونه خپاره کړي دي.
باید ووایم چې ځینې رسنۍ د دې خبر په خپرولو د غلط فهمیو ښکار سوي وي چې ګواکې امریکایي ځواکونو کامیر هوایي شرکت په تور لیست کې شامل کړی دی. دا شرکت په تور لیست کې نه دی بلکې یو لړ بندیزونه پر لګول سوي وه، خو دا بندیزونه د بحثونو وروسته له منځه یوړل شول.
هیروی وویل هر کله چې د مسئلې په حق له امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته کره اسناد وړاندې شي یو کمیسیون به وګمارل شي سو مسئله نور هم وسیړي. د افغانستان او امریکا د پوځي ځواکونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې هم راغلی چې پر کامیر هوایي شرکت لګول شوي بندیزونه لري شوي او پر مسالې به ګډې څېړنې جاري وي. په دې وروستیو کې امریکایي پوځي چارواکو د کامیر پر هوایي شرکت د مخدره موادو د لېږدولو تور پورې کړی او د خپلو کمپنیو له قراردادونو څخه یې ایستلی وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د پوځي چارواکو له قوله لیکلي وو چې په کامیر هوایي شرکت کې مخدر مواد بهر ته لیږدول کیږي او د امریکا د اردو په تور لیست کې شامل شوی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې دا پریکړه د اسنادو له مخې شوې ده، خو افغان حکومت او کامیر هوایي شرکت دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت په کابل کې د امریکا له سفارت هم غوښتي چې د دې تورونو د ثبوت لپاره دی کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت هم تاییدوي چې پر کامیر هوایي شرکت لګول شوي بندیزونه لرې کړای شوي دي. د دې وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
کومه اعلامیه چې د احساس د نړیوالو ځواکونو رسنیو ته ورکړې ده چې په دې کې ویلي دي هغه کوم شواهد یا راپورونه چې موږ سره دي هغه به موږ د افغانستان دولت ته وسپارو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت موقف همدغه و که شواهد یا راپورونه وي هغه باید زموږ عدلي قضایي ارګانونو ته ورکړل شي. تر کومه اعلامیه چې ورکړل شوی دی نیک ګام دی، موږ ستایو.
افغان حکومت د دې اسنادو د ثابتېدو له امله اندېښمن دی ځکه چې په دې حکله که ثبوت وړاندې شي د کابل هوایي ډګر امنیتي چارواکو ته به ډېرې پوښتنې راجې شي. کامیر هوایي شرکت لومړی خصوصي شرکت دی چې شاوخوا لس کاله وړاندې په دې هیواد کې فعالیت پیل کړ او اوس مهال پر ولایتونو سربیره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د هوایي چلند پر یوه شرکت د غیر قانوني فعالیتونو تور لګول کیږي، بلکې له دې مخکې د پامیر هوایي شرکت بهر ته د پیسو په غیر قانوني لیږدولو تورن شوی و. دا هم ویل کیږي چې که د څېړنو وروسته په کامیر هوایي شرکت لګول شوي تورونه ثابت شي ممکن ډېر بندیزونه پرې ولګیږي.
و امریدل چې افغان حکومت د امریکا د پوځي ځواکونو د دې تصمیم هرکلی وکړ چې کامیر هوایي شرکت یې له تور لیست څخه وویسته. د نورستان په مرکز پارون کې د واورو ښویدو له امله د ډیوې کلي سره د سیند اوبه ډوبې شوي. که چېرته اوبو ته لاره خلاصه نه شي نو کیدای شي کلي ډوب کړي. په دې اړه نور له رحله انوري اورو.
د نورستان له مرکز پارونه واما ولسوالۍ څخه په را رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې په دواړو سیمو کې د واورو د زیات اورښت له امله برف کوچونه راغلي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نورستان امنیت قومندان سمونوال غلام الله نورستاني په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د پارون په ډیوه کلي کې 15 ځایه له غرونو واورې خویدلي چې په سبب د پارون سیند بند شوی او که چیرته اوبو ته لاره خلاصه نه شي نو کې دې شي چې د ډیوی او شاوخوا کلی د اوبو لاندې شي. هغه وایي د برف کوچونو په وجه د برېښنا تولیدونکي څو ژرندې هم خرابې شوې دي او شپږو کلو ته د برېښنا جریان بند شوی دی. غلام الله وایي د اوبو د لارې پرانیستلو ته یې د ولسي وګړو تر څنګ پولیس هم لیږلي دي او هڅه کوي چې د نورو اوبو د ډب کېدو مخه ونیسي. د پارون له گاوند واما ولسوالۍ څخه یو تن احمد شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم څو ځایه برف کوچونه راغلي او لارې د موټرو په وړاندې تړلې دي.
مخامخ
د نورستان چارواکي او خلک وای که څه هم چې د واورو د زیات اورښت په سبب دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو تر اوسه ځاني تلفات نه لري. د کونړ په غرنیو منطقو کې هم له تیرو درې ورځو څخه شیبه په شیبه واوره وریږي، خو تر اوسه له کومې ولسوالۍ څخه د لارې د بندېدو کوم راپور نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سوات ملاله یوسفزی د وسروال طالبان له لورې له ټپ کېدو څخه وروسته د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې خبرې کړي. ملاله وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. فرح هیواد او په دې اړه تفصیل.
د سولې فعاله تنکۍ ملاله روغه ده. وسلوالو طالبانو د تیر اکتوبر په میاشت د پښتونخوا د سوات په دره کې پر ملالی یوسفزی ډزې وکړې. وسلوالو طالبانو د ښوونځي بس ودروي او له نورو نجونو یې پوښتنه وکړه چې په تاسو کې ملالی یوسفزی څوک ده. کله چې ملالی وپېژندل سوه نو وسلوالو هغه په سر کې وویشتله. د ملالی څنګ ته ناسته یوه بل نجلۍ هم ژوبله سوه. ملالی لومړی د راولپنډي په نظامي روغتون کې بستر سوه، خو وروسته د درملنې لپاره د بریتانیا د برمنګم ښار کوین الیزابت روغتون ته ولېږل سوه. د ملالی دوه جراحي عملیات وسول. لومړی عملیات د هغې د سر د کوپړې د هډوکو د جوړېدو او دوهم د ژغ د اورېدو لپاره د هغې د کیڼ غوږ عملیات و. ملالی وایي چې ښه سوې ده. نن تاسو وینئ زه ژوند یم، زه خبرې کوم، تاسو لیدلی سم، زه هر څوک لیدلی سم، زه ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې یم. دا د خلکو د دعاګانو له برکته. ټولو خلکو، نارینهوو، ښځو، ماشومانو، ټولو زما د جوړېدو لپاره دعا کړې ده. ملاله په یوه بله ویډیو کې چې د ملکې الیزابت روغتون لخوا جوړه سوې ده څرګنده سوه. د ملالی دوهم عملیات د شنبې په ورځ وسو. دغه ویډیو د جراحي عملیات څخه 24 ساعته وروسته اخیستل سوې ده او د دوشنبه په ورځ وشادل سوه. ملالی وویل زه کولی سم لږ لږ قدم ووهم، زه خبرې کولی سم، زه د بهتري احساس کوم. د ملکې الیزابت روغتون رئیس د وروزر د دوشنبه په ورځ ژورنالیستانو ته وویل ملالی ورو ورو ښه کېږي. نوموړي زیاته کړه
هر څه په ښه توګه ترسره سول. هغه بل ماښام ملاله یو ځل بیا تر جدي مراقبت لاندې وه. دا په دې خاطر نه و چې د هغې حالت د اندېښنې وړ و، لویه ستونزه نه وه، بلکې د احتیاط لپاره مو د مراقبت اتاق ته ولېږله. اوس ملاله بیرته د روغتون یوې عادي څانګې ته راوړل سوه او روغتیایي حالت یې ډېر ښه دی.
ملالی د خپلې کورنۍ د غړیو او سلاکارانو سره یو ځای په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملالی په نوم د مرستو د راټولولو د صندوق یا مرکز پرانستلو خبره وکړه. هغه زیاته کړه خدای تعالی نوی ژوند راکړ، دا زما دوهم ژوند دی، دا نوی ژوند دی. زه غواړم چې د خلکو خدمت وکړم، زه غواړم چې هر انجلی هر ماشوم تعلیم وکړي. د همدې لپاره موږ د ملالی په نوم د مرستو د راټولولو صندوق پرانیزو. دا تم ټولګی د 15 کلنې زده کوونکې ملالی یوسفزی ګناه دا و چې د نجونو د تعلیم د پرمختیا لپاره یې هلې ځلې کولې او په خپل بلاک کې یې د وسلوالو پر خلاف لیکنې کولې چې په هغه سیمه کې یې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی و. له همدې کبله وسلوالو طالبانو د هغې د وژلو هڅه وکړه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د لور حقپال له خوست څخه له ولسمشر کرزي څخه هیله کوي چې له سعودي عربستان سره د ویزو ستونزه حل کړي. رحمت الله علی کې د افغانستان پاکستان د عالمانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې د افغانستان د سولې لپاره یو ښه ګام دی. محمد یوسف د ګلغونډي کلی څخه پیغام را لېږلی دی. دی وایي په اریوب ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره سوې، لارې بندې دي، د خوراکي موادو قیمت ډېر لوړ سوی دی. حکومت باید ژر تر ژره د لارو په پرانیستلو کې اقدام وکړي. محمد عباس پرهر له جلال آباد څخه لیکي له ننګرهاري وسلوالو څخه هیله کوم چې راسي وطن جوړ کړي. وطن د ټوپک په زور نه جوړیږي، د هیواد د آبادۍ لپاره قلم راواخلي. جمیله د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د قلای اخوند د نجونو د علي لیسې څخه لیکي زموږ لیسه دیوال نه لري ځکه یې غصب سوې ده. د معرف وزیر باید زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.